آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا.
په امریکا کې په یو کلیسا کې د قتل عام قاتل پیدا شوی دی. د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر د نړیوالو څخه غوښتي دی چې د نړۍ د تودوخې په مقابل کې د مبارزه وکړي. او د بوکو حرام اسلامي توندلارې ډلې په نایجیر کې په حملو کې 8 کسه وژلي دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن جمعه ده د 1400 نوی کال د جوزا د میاشتې 9 ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې 9 کیږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا مطالب اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پښتمنو افغانانو ژغ کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي د غریبو وطنوالو سره د مرستې دپاره ځانونه تیار کړي. پرون د نړۍ په زیاترو ملکونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ وه. دا او ځینې نور مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سرداری تاسو ته اورو. د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبی کارولینا د ایالت د چارلستن په ښار کې په یوې افریقایي امریکایي کلیسا باندې په ډزو کې د 9 کسانو د وژلو څخه وروسته پولیسو یو سړی په دې ارتباط نیولی او په هغه ښار کې ویر او ماتم خپور دی. فدرالي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دا قتلونه د کرکې په اساس سوي دي او کنه. پولیسو یو 20 ډایلان ستارم روف پرون د پنځشنبه په ورځ په محلي وخت سهار هغه وخت ونیو چې هغه د پیښې د ځای څخه تقریبا 400 کیلومتر لري شمالي کارولینا ته داخل شوی و. د چارلستن د پولیسو قماندان ګریک مولین خبریالانو ته وویل چې روف چې یو سپین پوستی دی د چهارشنبه په ورځ په دغه افریقایي امریکایي کلیسا کې د عبادت کوونکو په یوه ډله کې تقریبا 1 ساعت ناست و چې وروسته یې په خلکو باندې په ډزو پیل وکړ. په دې اړه یو راپورټ هم لرو چې تر خبرونو وروسته به یې واوري.
د نړۍ د عیسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د پنځشنبه په ورځ د نړیوالو څخه وغوښتل چې د نړۍ د تودوخې په مقابل کې د مبارزه وکړي. هغه وویل چې دا تودوخې د نړۍ چاپیریال تباه کوي. فرانسیس کاتولیکانو ته یو ډیر مهم لیک خپور کړی او په هغه کې د علمي او ساينسي شواهدو ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې د نړۍ د چاپیریال د بدلون عوامل زیاتره د انسانانو خپل فعالیتونه دي. هغه ویل دی چې دا په دې پیړۍ کې ژوند ته بېساری خطر را پیدا کوي. پاپ فرانسیس وغوښتل چې د هغه په قول کلتوري منحرف اقتصادي سیستم دی چې په کې شتمن هیوادونه نیستمن هیوادونه استثماروي او نړۍ کثیفه کړې ده ختم سي.
د بوکو حرام د اسلامي توندلارې ډلې جګړه مارانو د نایجیریا سرحد ته نږدې د نایجر د دفاع په سیمه کې په 2 باندې په حملو کې لږ تر لږه 8 کسه وژلي دي. دا حملې په نایجیریا کې ډیره د بوکو حرام د ډلې لخوا وروستۍ حملې دي چې د نایجیریا په یو ګاونډي هیواد کې د دې دپاره کوي چې هغه هیواد د نایجیریا د اردو سره ملګري سوی دی چې دغه ډله له منځه یوسي. د چاد چارواکو هم د دې اونۍ په سر کې په دې ډلې باندې تور لګولی و چې د چاد په پلازمینه کې یې د ځانمرکو 2 حملې کړې وې او لږ تر لږه 3 کسه یې وژلي وه.
د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیشن رئیس پالو پنهیرو پرون د پنځشنبه په ورځ ویلي دي چې سوریه په ډیر ترخه او وژن کې د ریس کې ده او دا ځکه چې هغه هیوادونه چې دا قابلیت لري چې د سوریې د 4 جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لار پیدا کړي نه دا چې دا کار نه کوي بلکې جګړې ته لمن هم وهي. هغه د ګارډین په ورځپاڼه کې د خلکو د نظر معلومول د پاره یو مضمون خور کړي او په هغه کې د داسې جګړې په بشري اړخونو باندې رونه اچولې ده. چې 4 میلیون خلک مجبور کړي دي چې د خپل هیواد څخه ووځي. نور 8.4 میلیون تنه مجبور کړي دي چې خپل کورونه پرېږدي او په هیواد کې دننه بې ځای شي، او د دشمنو جنگیالیو د دشمنیو او سیالیو لقبل شووانزي او روختونونه تباه شوی دي. دا شکر چې په اول سر کې د جمهور رئیس بشار اسد د حکومت په خلاف د سوله ایزو احتجاجونو لاره د 2011 کال د مارچ په میاشت کې پیل شوی، په داسې حال کې په کورنۍ جګړې بدل شوی دی چې یاغیان، حکومتي قواوی او د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوال ټول د بیلو بیلو سیمو د نیولو لپاره په جګړو اخته دي. په دې جګړو کې څه د پاسه 240 زره خلک وژل شوی دي.
د امریکا د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د دفاع د پالیسۍ لایحه په داسې حال کې منظور کړه چې د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا یې منظوري د ویټو د ګواښ سره مخامخ ده. د سنا په مجلس کې د لایحه د 25 په مقابل کې په یو او یا رایو منظور شوه. په هغې کې 612 میلیارد ډالره پیشنهاد شوي او دا پکې توضیح شوي دي چې دا پیسې به پنټاګان په 2018 مالي کال کې څنګه مصرفوي. په دې لګښتونو کې د یوکران قواوو ته چې د روسیې د طرفدارو یاغیانو په مقابل کې په جګړو اخته دي نظامي مرستې او وسلې شامل دي، او د اردو د نارینه او ښځینه متقاعدو عسکرو د تقاعد پلانونه پکې اصلاح شوي دي. د استازو مجلس د دې لایحې خپل متن مخکې لا منظور کړی دی، مګر سپینې ماڼۍ ګواښ کړی دی چې هغه به ویټو کړي، ځکه چې د سنا متن به چې پرون د پنځشنبه په ورځ منظور شوی دی د ګواتانامو د زندان تړل چې جمهور رئیس اوباما یې د ډېر زیات وخت را په دې خوا وعده کړې ده سخت کړي.
د هغو رپورټونو څخه چې پرون د پنځشنبه په ورځ خپاره شوی دی ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي حال، د کارونو مارکیټ او د انفلاسیون کچه ټول ښه شوی دي، خو له بلې خوا قوي ډالر د دې هیواد صادرات کم کړي دي.
او د امریکا د متحده ایالاتو لس ډالري نوټ به په 2020 کال کې د یوې نامتو امریکایي میرمنې عکس ولري. دا عکس به د الکساندر هیملتن د عکس پر ځای چاپ سي. هیملتن د امریکا د خزانې لومړی وزیر وو چې عکس یې د 1940 د لسیز څخه راوروسته په لس ډالري نوټ باندې چاپ سوی دی. نوې ډیزاین سوی نوټ به د امریکا د اساسي قانون د هغه تعدیل د سلیمې کلیزې در رسیدو په وخت بازار ته راووزي چې ښځو ته یې د رای ورکولو حق ورکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسو خبرونه د امریکا جاغ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پښتونونو افغانانو ژغ کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دی د بیوازلو او غریبو وطنوالو سره د مرستو د پاره ځانونه تیار کړي. خبریال اکرام شنواری په دې اړه رپورت لیږلی دی.
نن په افغانستان کې د روژې لومړۍ ورځ ده. د دغه ورځې لامل په ټول افغانستان کې رخصتي ده. د افغانستان جمهور رئیس د روژې په مناسبت په خپل یو د مخه سب شوی ویډیو ویانا کې د افغانستان د شتمنو اوسیدونکو غوښتي چې د روژې په میاشت کې دي د بیوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي.
د روژې میاشت د خیرونو او برکتونو میاشت ده. په دې میاشت کې بل مسلمان ته لاس ورکول یوازې یو واجب نه ده، بلکه د عبادتو د تکمیل وسیله هم ده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه پیغام کې ویلي چې د روژې په میاشت کې به د هغه افغان ځواکونو د کارکونکو د کورنۍ سره د مرستې د پاره یو صندوق جوړ کړي چې د وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
خوشبختانه به همین ارتباط مبلغ 90 میلیون افغانی فراهم گردیده است.
لنی کمرغه په دې برخه کې 90 میلیون افغانۍ ترلاسه شوې دي. تر څو د وسلوالو ځواکونو د شهیدانو کورنۍ سره د مرستې د صندوق جوړیدو کار پرې پیل شي او دا کار به تر روژې په میاشت کې پیل شي. د دغه پیسو نه په خټوګه د کار اخیستو لپاره یو ټولنه جوړیږي تر څو پیسې په شفافه او سیستماتیکه توګه مساکو کورنۍ ته ورسول شي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل دغه پیغام کې پرتل دي چې خپل وسلوالو مخالفانو نوم واخلي، ویلي دي چې د دې دینی علمانو د سولې غږ ته د لبیک ویلو په ترڅ کې چمتو و چې د سولې په لاره کې هر پورته کیدونکي ګام څخه هرکلی وکړي.
واکنون یک بار دیگر در این ماه مبارک بر تعهد خود
جمهوری زغلی ویلی یو ځل بیا په دې مبارکه میاشت کې د سولې او پخلاینې ټینګېدو او په سولیز فضا کې د هیواد اوسیدونکو ته په خپل ژمنه ټینګار کوم او هغوی چې د سولې واسه په جګړه ځواب ورکړي د دې میاشتې حرمت ته پاملرنه ونه کړي د هیواد دینی عالمانو غوښتنې ته رد ځواب ورکړي زموږ د زورېدلو خلکو ژوند تریخ کړي او د مینو څخه د بې ګناه خلکو د کډه کېدو سبب شي همدارنګه د دردېدلو میندو او یتیمانو د خیرونه نشي بچ کېدلی او هم به زموږ د سرتیرو او پیداکارو افسرانو د قهر څخه چې بغاوتګرو او جګړهمارو ته د سزا دپاره بشپړ چمتووالی لري تیښته ونشي کړی. د دې اونۍ په سر کې طالبانو په یو بیان کې د روژې په میاشت کې د اوربند د ټینګېدو په باب د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا غوښتن رد کړې وه. د بلې خوا د طالبانو یو پخواني چارواکي مولوي عبدالحکیم منیب چې د اوږدوی مودې را په دې خوا په کابل کې اوسیږي په یو خبري کانفرانس کې په افغانستان کې په جګړه کې د خیلو خواو وغوښتل چې د روژې په میاشت کې دي د سولې مخامخ خبرې پیل کړي او اوربند ته دې غاړه کېږدي.
د افغانستان په جنگ کې د خیلو خواو د توافق په صورت کې د حرکت انقلاب اسلامي ګوند د منځګړیتوب لپاره خپل مخلصه او نستړی کېدونکي امادګۍ اعلانوي.
طالبانو تل د افغان حکومت سره د سولې خبرې تراغي ناشوني ګرځي چې د طالبانو په وینا د افغانستان نه بهرني عسكر وتلي نه وسی. د حرکت انقلابي مردمي افغانستان د ډلې په سیر افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو هیئت دفتر یوناما رئیس نیکولاس هیسم هم په یو بیان کې په افغانستان کې د خپل خواو څخه غوښتي چې د روژې د میاشتې حرمت ته درناوی وکړي ترڅو افغانان د سولې په فضا کې د روژې په میاشت کې خپل عبادت په خټوګه ترسره کړی شي. د روژې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم په یو بیان کې د روژې د میاشتې د پیلېدو لامل خپل ځان او خپل میرمنې لارخه امریکایي مسلمانانو او د نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. جمهور رئیس اوباما ویلي چې دی ځل بیا د تسترګې په لار دی چې امریکایي مسلمانانو ته د هغوی د خدمتونو د ستاینې لپاره په سپینه ماڼۍ کې روژه ماتی برابر کړي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. پرون د نړۍ په زیاتره ملکونو کې د روژې د میاشتې لومړۍ ورځ وه، خو په پاکستان کې نن د جمعې په ورځ د روژې اوله ورځ اعلان شوې ده. خو د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبه کې زیاتره خلکو روژې نیولې وه. دغه خلکو د پېښور د قاسم علي خان جماعت د اعلان په اساس روژه نیولې وه. زموږ همکار متي الله عابد د قاسم علي خان جماعت د خطیب مولانا شهاب الدین پوپلزی سره مرکه کړې ده او په پاکستان کې د روژو او اخترونو په سر د کلونو راهیسې د روان اختلاف په اړه ورڅخه نظر غوښتې دي چې تاسو ته اورول کیږي.
تاسو چې د روژې د میاشتې اعلان کړی دی او مرکز چې کوم اعلان کړی دی، تل دغه اختلاف پیدا کیږي. دغه شهادتونه چې تاسو موندلی دي دا مرکز ته قبول ور نه دي.
خبره داسې ده چې دا غوی په دغه معاملې کې دلچسپي نه ده، ځکه چې دې پیرا هم اغوی چې ده سوه کې مونږ سره شهادتونه دلته راتلل شروع کړل او مونږ دا خیبر پښتونخوا یو عالم چې دا پیرا اغوی سره ناستو اغوی سره رابطه وکړه چې وای مونږ سره دلته صوبائی وزیر هم دا خبرې په اخباراتو کې ویلي چې د دې شهادتونو انتظار وکړي او لہذا اوی ته وای چې لګ انتظار وکړي. اوی ما ته وای چې اوی تمہاره انتظار خبره کړې دا او اوی د انتظار خبره چې دا ریفیوز کړه وینم نه لا او دا نه فیصله مو کړه او دعا کوي لګیا د اجلاس ختمي دي نو سپټه کا باپ کې چې مونږ څه کولی شو.
تاسو دلته چې کوم روت هلال کمیټه کې نه دا د اغوی په مشوره باندې کینی کتاس په خپل
نه صاحب زمون کو دلته د کال تل سوا او پینځشتم عیسوی نه میلادي نه چې دلته ارکان چې دی هغه دا اجلاس کیږي. لا پاکستان جوړ هم نه و، چې پاکستان جوړ شو دا هغه وخت نه دا تقریبا یو سل نوي کال او شو چې دا بغیر د انقطاع نه دا اجلاس چې دی هغه جاری دی. مقامي علما چې دی هغه راغون شي او هر دور کې مختلف طبقونه هم علماء کرام چې دی هغه په دې کې شرکت کوي او شیوخ الحدیث او مفتیان کرام ایا فطری انداز سره دلته څه د کمیټې تصور نشته چې کوم مشر ستر عالمي هغه منځ کې کینی نور علما ورسره کینی او چې کوم شهادتونه راځي هغه ټول په اتفاق سره چې ده هغه نه شهادت اخلي د شریعت په ضابطه باندې ګوري چې درست پریوږي نو به قبول کی او چې درست نه نو به رد شي.
مولانا صاحب د روجي اخترنه سو مسلسل کلونو کې هم دا رقم د اختلاف سره مخ کیږي. غټ بنیادی وجه څه ده چې د مرکزی روی د هلال کمیټې ستاسو دغه شهادتونه نه قبلي؟ غټ وجه څه تاسو ګڼئ؟
ګورې جی غټ وجه دا ده چې دا مرکزی کمیټې چې دا اول خدا چې د خپل شری حیثیت نشته یو، دیمه دا چې د دستور نشته چې د وطن دستور لاندې به فیصله کوي، کوم قانون لاندې به فیصله کوي، اس سر لیکل دی سر دستور نشتا، شریعت متحرہ رہنما اصولون چی دی اگا لیکل وستر نشتا، بس شخصی فیصلی دی بخلقو بانے کام بانے چی دی اگا مسلطی زمان خدا موقف دے چی بھئی دا روجی و اخترون چی دا دا عبادت ایام دی، دا عبادت ایام چی دی اگا تین ہم چی دی اگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقہ مبارک بانے کا کار ہے او دوی چی کمی فیصلی کئی اگا دا قرآن و سنت دا فیصلونا منافی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ پاکی پامالا کی گی بتا زکا اختلاف رازی او چی کلا دا سی نی نوز بے اختلاف نرازی لے اتفاقی
صحیح مولانا صاحب آیا طول خیبر پختونخوا قبائل و سیمو کے پیا وقبان روجہ شوی دا که او زین خلقو کڑے زینو نا دا کڑے
نوز خبر دا سی دا چی کم کم زیون کے دا خیبر پختونخوا علاقی چی دی اگا پنجاب سرا دا آگوی تقالید سرا نزدی دی لکه دا هزاری علاقی شو کنا جی او یا آغا علاقی چی اگا دیر دا مرکز نچی دی اگا صوبائی دا حکومت نا دیر لدی دی نو دا غزی اونو کچی دی لگا غی چی چونکہ خبر امرا سیدل گرانی نو بس آگوی بس تیار آگوی تیلیویزن تا ناسی بل ستا نا
سلو کی بس سمرا فیصد رو جائی یا سلو کی
دا خمونگ نشوئے دا خمونگ نشوئے لے خو وستی ازلا او جنوبی ازلا زمون دا چاسدا نخار مردان صحابی دا ٹول اصلا چی دی کی جی
ڈیر ڈیر مننا مولانا صاحب شاہ بدین پوپلزے صاحب
پر ہر 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 یار پر ہوکر
تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري درنو اوریدونکو په مکړی رپورت د چین او استرالیا ترمنځ د آزاد تجارت د قرارداد په وړاندې مختلف خبرګونونه شول سی وي مګر قرارداد د څو کلونو د خبرو اترو وروسته د چهارشنبه په ورځ لاسلیک شو د سیدنی څخه فلمرسر رپورت شالیدلی دی چې سمیم عارفه تاسو اوروي
د استرالیا صدر اعظم ویل چې د سوداګرۍ د قرارداد به ګټور بدلونونه رامنځته کړي خو د نورو دوړخیزو قراردادونو په څیر به ګټونکي او بایلونکي هم ولري د قرارداد سره سم 15% استرالیایي صادرات به چین ته د ګمرکي تعرفو پرته لیږل کیږي چې له عمله به یې ډیر بزګران ګټه وکړي د استرالیا د غوښو او لبنیاتو په صادراتو به محدودیتونه د څو کلونو په ترڅ کې له منځه لاړ شي د کبانو او شرابو په صادراتو به د ګمرکي تعرفو بیه ټیټه شي خو په بوره او ریجو کې به څه تغییر رانه شي د قرارداد نه بعد طبي منابعو سکتور هم ګټه واخلي د چین لخوا به د استرالیا د ډبرو د سکرو په وارداتو به اضافي مالیه لري شي او حقوقي شرکتونه به د چین غنی بازار ته پراخ لاسرسی ولري د دغه قرارداد له امله به چینایي شرکتونه او کارګران د استرالیا بازار ته لا ډیر لاسرسی پیدا کړي په استرالیا کې هغه چینایي شرکتونه چې د 144 میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې پلي کوي او به توانیږي چې له چینه کارګران استرالیا ته بوزي د کارګرانو تحریک اندېښنه څرګنده کړې چې دغه قرارداد به استرالیایي کارګرو ته تاوان ورسوي لنسن مکالم د برېښنا د تجارت د اتحادیې یو غړی وویل
Australian workers will miss out on thousands of job opportunities.
استرالیایي کارګران به د وظایفو په زرګونو چانسونو له لاسه ورکړي. دغه قرارداد به هغه چینایي پانګه اچون کته چې د 150 میلیارد استرالیایي ډالرو نه زیات پانګونه کوي اجازه ورکوي چې د خپلو پروژو په لیکولو لپاره خارجي کارګران راولي. موږ د هغه کارګرانو په حق له هم اندېښنه لرو چې دلته به راوستل شي او به انصافه ګمارونکي به ورنه ناوړه استفاده وکړي.
د چین د سوداګرۍ او چارو وزیر گاو هوچینګ وویل د آزاد سوداګرۍ دغه هوکړه به د دوړو هیوادونو پیریدونکو او صنعتي موسسو ته ګټه ورسوي خاغلی هوچینګ وایي چې دغه قرارداد د چین د دوړخیزو تجارتي قراردادونو په مقایسه آزاد یا لیبرال دی د سوداګرۍ په برخه کې چین د استرالیا تر ټولو لوی پارتنر دی د دوړو خواو ترمنځ تجارت 140 میلیارد ډالرو ته رسیږي
قدر منو ریدن کو تاسو په مکرې دی رپورته د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جنوبی کورینا کې د تور پوستو په یو کلیسا کې د ډازو لکباله جوړ خفقان او خوشینی سرګند کړی ده او د دې وژنو وروسته یې خپل توجه په امریکا کې د وسلو کنټرول ته اړولې ده په سپین مړی کې د امریکا ژ خبريال لویس رامس رپورت راستولې دي خلیل خان باید د دې رپورت خلاصه تاسو ته ووري
یو روز ورسته لاغه چې یو سپین پوستی کس د جنوبی کرالانا په چارلستون شار کې د تور پوستو خلکو په کلیسا ډز دی وکړي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما چې خبريان ته خبري کولې زهیر ښکاری دي جمهور رئیس جوړه خوشنۍ سرګند کړه او وی ویل چې دا ډیر د تاسف او خپګان ځای دی چې خلک په یو داسې ځای کې وژل کیږي چې دوی هلته سوله او آرامي لټوي اوباما وویل
I don't need to be constrained about the emotions that tragedies like this race.
مات دانه د پکار چې په داسې احساساتو کې راګرسم چې دې په شان غمجنو پیښونو راپیدا کیږي. ما په ډیرو حالاتو کې داسې ویناګانې کړې دي. فدرالي چارواکي د دې بریده تحقیقات کوي او فکر کوي چې هغه به د کرکې نه راپیدا شوی وي. که څه هم د دې تفصیلات لا تر اوسه نه دي معلوم چې هغه کوم ملتونه وو چې دغه وسلوال کسې دې ته اړ کړ چې دا کار وکړي. ښاغلی اوباما دغه پیښه د وسلو د کنټرول چې یوه سیاسي حساسه مسله ده سره مربوطه وبلله. اوباما وویل
وی دونټ هاف آل د فاکټس بټ وی دو نو دټ وانس اگین انیسنت پیپل ور کیلډ ان پارت بیکاز
موږ تر اوسه لا په ټولو حقیقتونو نه یو خبر، خو موږ په دې پوهیږو چې ور بیا بې ګناه خلک له دې کبره ووژل شول چې یو چا غوښتل چې هغوی ووژني. نو په ډېرې اسانۍ سره یې وسطه ترلاسه کړه. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د متحده ایالاتو خلک باید په دې پوه سي او دی هم په دې حقیقت باور لري چې دا ډول ډله ییزې وژنې په نورو پرمختللو هیوادونو کې نه پیښیږي.
روغتیا د امریکا غږ آشنا راډیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې روغتیا او د روژې مبارکه میاشت.
کدام بیمارها نمیتوانند روزه بگیرند و روزه برای کدام بیماری ها مفاد دارد؟
ده تلفون شمیره 0100010
ستاسو پوښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي.
او اوس په مکرې خبرونه ته د امریکا د متحده ایالاتو د جنوبی کارولینا د ایالت د چارلستن په شار کې په یوې افریقایي امریکایي کلیسا باندې په ډزو کې د 9 کسانو د وژلو څخه وروسته پولیسو یو سړی په دې ارتباط نیولی او په هغه شار کې ویر او ماتم خبر دی. فدرالي چارواکي په دې اړه تحقیقات کوي چې دا قتلونه د کریکې په اساس سوي دي کنه. د نړۍ د ایسویانو د کاتولیک مذهب مشر پاپ فرانسیس پرون د پنجشنبه په ورځ د نړیوالو څخه وغوښتل چې د نړۍ د تودوخې په مقابل کې د مبارزه وکړي. هغه وویل چې دا تودوخې د نړۍ چاپیریال تباه کوي. د بوکو حرام د اسلامي تنلارې ډلې جګړه مارانو د نایجیریا سرحد ته نږدې د نایجر د دفاع په سیمه کې په دوو کلو باندې په حملو کې لږ تر لږه 18 کسه وژلې دي. دا حملې په نایجر کې ډیره د بوکو حرام د ډلې لخوا وروستۍ حملې دي چې د نایجیریا په یو ګاونډي هیواد کې د دې دپاره کوي چې هغه هیواد د نایجیریا د اردو سره ملګري سوی دی چې دغه ډله له منځه یوسي. د سوری په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو د کمیسیون رئیس پالو پنهیرو پرون د پنجشنبه په ورځ ویلي دي چې سوریه په ډیر ترخه او وژن کې درس کده او دا ځکه چې هغه هیوادونه چې دا قابلیت لري چې د سوریې د څلور کلنۍ جګړې د ختمولو لپاره یو سیاسي حل لاره پیدا کړي، نه دا چې دا کار نه کوي بلکې جګړې ته لمن هم وهي. د امریکا د سنا مجلس پرون د پنځشنبه په ورځ د دې هیواد د دفاع د پالیسی لایحه په داسې حال کې منظور کړه چې د جمهور رئیس براک اوباما لخوا یې منظوري د ویټو د ګواښ سره مخامخ ده. د سنا په مجلس کې د لایحه د 25 په مقابل کې په یو او یا رایوس منظور شوه. د هغو راپورټونو څخه چې پرون د پنجشنبه په ورځ خبره شوی دی ښکاري چې د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي حال د کارونو مارکیټ او د انفلانسون کچا ټول ښه شوی دی، خو له بلې خوا قوي ډالر د دې هیواد صادرات کم کړي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو اوس په مقرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنان اسمان ځای اوریاد به د تودوخه لوړه درجه شپږ دېش ټیټه 22. په کندهار کې بنان د ورځې هوا ډیره ګرمه وي، د 24 درجه به وي، اسمان بشین وي او شپې ته به شپږ دېش درجه سي. په هرات، جلال آباد، غزنی او کندوز کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه دلته شپږ 24 اټکل سوي ده. او په هلمند کې به هم نن د تودوخه لوړه درجه 15 24 وي. هوا به ډیره ګرمه وي د ورځې او شپې ته به 9 درجه سي. قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تیر مونږ چې نیم سات ورسته به هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. دا درې خبرونه همکار حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.